پېښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بادشاه سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له ګل ایاز اور.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په کمی سمله کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي بل جمع کړی چې فاټا د په خبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. آذربایجان ژمنه کړې چې د ترانسپورت توانایي او ټکنالوژي په څانګو کې به له افغانستان سره مرسته کوي، او د روسیې د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام د شخړې په اړه د امریکا د بارونو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې کړې. اوس د خبرونو تفصیل. په کمی سمله کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي بل جمع کړي او غوښتنه کړي چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. له خیبر ایجنسی نه منتخب شوی د پارلمان غړي شاجګول افریدی پرون مشال اړوته ویل چې د فاټا ټول غړي په دې سلا دي چې د قبایلي سیمو په آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. نو موډی زیاته کړه چې د فاټا د پارلمان غړي به کوشش کوي چې د راتلونکي میاشتې د شپږویشتمې نیټې کېدونکې د کمی سملې غونډه کې دغه بل د بحث لپاره وړاندې کړي. په کمی سملې کې د کورم ایجنسۍ غړي ساجد حسین توري چې دغه بل یې په سیکرټریټ کې جمع کړي پرون مشال راډیو ته ویل
څومره پارټیان یو ورکی دي هغه ټولو سره پرون موږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو، صحیح گری شروع موږ بالکل دې خبرې کې تاسو سره ویلاړ یو، موږ به خپل مشرانو سره په لنډ ورځو کې میټینګونه کوو چې هغه دې تاسو مرګتیا وکړي.
خو ځین قبایلي مشران په دې اند دي چې په پارلمان کې د فاټا غړي قانون سازي نشي کولای. د خبرې جنسي چارواکو ویلي چې د حکومت پلو امن کمیټې د نه رضاکارانو مړی موندلی چې وسلوالو سو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په لری پرتی سیمه تیرا کې تختولی ول. د ځای سرچینو په وینا وسلوالو د تیریتوار پر د حکومت پلو امن کمیټې سوارلس کسان تختولی ول چې پنځه د ګل پورز او نه یې د چاشمبي پورز وژلې دي. د خبرې جنسي یو ځای خبریا سلیم الرحمن پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه ویل
دا تیرانا اراروانو خپل علاقې له بازار څخه خېلو لا او دای ز سندپل په علاقې کې څنګه باندې په دوران کې هغوی نیلي شپارس کسان کنه پاره څو کسانو کې دوه بلک کم عمر وای نو غي پریخي د 14 گرفتار کړي دا بیا د کمرخېلو علاقې له سوخ غړې او ته پاغي کې بیا غورځولي.
یو امنیتي چارواکي فرانس خبري ایجنسر په خبرو کې د دې پیخي تصدیق کړي دي. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد کمی کړنلاري یا اکشن پلان لاندې جوړ کړل شوی د اپیکس کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د ترهګرو پر ضد د شو عملیاتو جاج اخستل کیږي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر ورکړي چې د اپیکس کمیټې غونډې مشري به وزیر اعظم نواز شریف کوي. په غونډه کې به د صوبي وزیر اعلی ګان، د فوز مشر او نور لوړپوري چارواکي ګډون کوي. په غونډه کې به د صوبایي اپیکس کمیټې رپورټونه هم وړاندې کیږي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت توانایي او ټکنالوژي په څانګو کې به له افغانستان سره مرستې وکړي. د آذربایجان د بارونو چارو په وزارت کې د نړیوالو پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ الیف تیره ورځ په باکو کې ویل چې هیواد یې د باکو طب لیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې په یو نوي بندر کار کوي سو د افغانستان لپاره داسې زمينه برابر شي چې له دې لارې نړیوال بازار ته لار وکړي. اشرف شیخ زیاته کړه چې آذربایجان به د افغانستان ځواکونو سره مرسته هم وکړي. نو موږ ویل چې دا او یو شمیر نورې ژمنې آذربایجان تیرونه په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې هم وکړي. تاسو مشال اړین خبرونه اورئ. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام د شخړې په اړه د امریکا د بارنو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې شوې چې واشنگټن په جګړې ځپلې شام کې د روسیې فوزي هلو ځلو په اړه اندېښنې لري. د روسیې د بارونو چارو وزارت ویل چې دواړه وزیران تیر ورځ په ټلیفون د شام د شخړو په اړه خبرې وکړې. همدا راز یې د روس امریکا په دوه اړخیزو اړیکو هم وغږېدل. د روسیې د بارونو چارو وزارت زیاته کړه چې لاوروف یو ځل بیا د هغو ترهګرو ډلو پر ضد په ګډو هڅو ټینګار وکړو چې په شام کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي او د نړۍ امنیت ته ګواښ جوړ شوی دی. د نهه پورز امریکایي چارواکو ویلي و چې د روسیې درې فوزي ترانسپورټي الوتکې په شام کې په دې وروستو ورځو کې کېناستلې دي. د شام چارواکو د دې خبرې تردید کړي چې روسي ځواکونه په جنگي عملیاتو کې برخه اخلي، خو ماسکو او دمشق ویلي چې د روس ځینې فوزي سلاکاران په دغه هیواد کې موجود دي. د ډنمارک د اورګاډي ادارې له جرمني نه د ریل هغه ټول سفرونه تر غیر اعلانیه مودې پورې ځنډولي چې له دغه هیواده په سوونو پناه غوښتونکي ډنمارک ته ځي او هڅه کوي چې په سویډن کې پناه واخلي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ډنمارک پولیسو تر دې مخکې پرون د ریل یو شمیر سفرونه هغه وخت وځنډول چې په سلګونو کډوال چې اکثریت یې د شام وو له چارواکو سره د نمونو د لیکلو پر وخت همکاري نه کوله. په سلګونو کډوال بیا پر لویه لاره د سویډن په لور روان شول چې د ډنمارک پرتله پناه غوښتونکو ته ښه شرایط لري. پناه غوښتونکي دا ویر لري که چرته د دوی نمونه په ډنمارک کې ولیکل شي نو بیا به نشي کولی چې په سویډن کې پناه واخلي. په اروپا کې تر ټولو زیات کسان په جرمني او سویډن کې پناه اخلي. د ډنمارک پارلمان تیره اونۍ پریکړه وکړه چې له نبو کډوالو سره فلاحي مرستې نه کوي چې له دې سره به پناه غوښتونکو لپاره دغه هیواد ډېر غوره نه وي. په روان کال کې په لکونو کډوال اروپا ته راغلي چې د دوی د استوګنې پر سر د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنجال پیدا شوی دی. وروستۍ خبر، امریکایي فوزیان وایي د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د لوبو په یو سټیډیم کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د عملیاتو په یو مرکز هوایي برید کړی او هغې له منځه وړی دی. ګډو ځواکونو تیره ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې د وسله والو یوه زیرمې ویشتلې ده چې له دې ځای څخه وسله والې ډلې د فرات سیند په دره او د امبار صوبې کې د خپلو وسله والو ته وسلې ورکولې. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګولیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو پرون مازیګر د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د یوه بل مسوده جمع کړې. د قبایلو سیاسي استازي وایي درې بیلابیلې لارې لري تر څو خپل هدف ته ورسیږي.
فاتا دے پاتا کرشی آپشن نمبر سیکنڈ فاتا الیکٹڈ ایگزیکٹو کونسل دے دریم آپشن دے صوبے دے پارا بیا تحریک چلاول.
خدا خیبر جنسای دے مشرانو یو ټولن بیا وای تر آئینی او انتظامی اصلاحاتو د مخه په فاتا کې د امن او د کډوالو بیرت پخپلو سیمو کې د پرځای کولو چارو ته باید پاملرنه وشي.
دې ضروری او فوری مسائل چې کم دی، قبایل وګی دي، قبایل کورونا وران دي، قبایل در به در دي.
د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور کاروباریان د حکومت لخوا پر دوی لګول شوی ود هولډینګ ټیکس پریشانه کړی دی.
دا امن او امان صورتحال ډیر زیات خراب دی او بیا چې په بینک کې پیسې کیږي نو هغه نه او بیا 3000 روپے لکو پسی کټ کیږي.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسې. دا مولانه رپورٹ په د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استادو پرون چهارشنبه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د یو آئینی ترمیمی بل مسوده جمع کړي. په مسوده کې غوښتنه شوې چې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین د 260 مادې په لمن زوړلو سره د قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي. په دې اړه تفصیل اورو له اسلام آباد د احمد الله په رپورٹ کې.
د دې ترمیمی بل په حق له د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاج شاجي ګل مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو ټول منتخب غړي دی بل د لارې دا غوښتنه کوي چې د فاټا آئینی حیثیت دی بدل کړی شي او دا هله ممکن دی چې د آئین آرټیکل 240 ختم کړی شي. د نوموړي وینا وه چې د شروع په ورځ د باجوړ ایجنسی او کورمی ایجنسی نه منتخب غړو شهاب الدین او ساجد حسین توري په ګډون دوی دا بل د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړو او د راتلونکي میاشتې په 26 نیټه باندې اسمبلی اجلاس کیږي او د دوی بدا کوشش وی چې دا بل پکې د بحث لپاره وړاندې کړي.
نو مونږ کې پکې سره هم کې ده شو د آرټیکل 247 ختمې دونه بغیر نو مونږ فاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړې دي او چې تر کومه پورې آرټیکل 247 نوی ختم شو نو تر هغه پورې صوبه منشې جوړې ده. مونږ اول هغه دا دی چې فاټا د پټا کړی شي لکه څنګه ملکن ډیویژن دی. خو مونږ کله کې سره درې آپشن ساتلې دي. آپشن نمبر سیکنډ فاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل دی، دریم آپشن دی تجربے دے پارا بیا تحریک چلاول آخری مخ امید چ پدو تاہی اکثریت کے پاس کو کسا مسئلہ وا یا حکومت پکی دلے تو کولو نو مونگ دا امید چ کم از کم حکومت خو براتا فاتا الیکٹڈ ایگزیکٹو کونسل راکی
د قامی اسمبلی غڑی ساجد حسین توری نا چکلا مشال ریڈیو تپو سکلو چ دی بل منظور اولو لپاره د حکمران گوند مسلم لیگ نون په شمول نورو سیاسی او مذهبی گوندونو سره خبرې اترې کړې دي نو په جواب کې نوموړې وایي
موږ خپل هم لوبي کړې ده یو قسم دا اپوزیشن طرف نه او حکومت په ایم این ایز دا غوي طرف نه موږ بار بار ویل شي چې تاسو دا بل راوړی موږ در سره یو چې کله موږ هغه نه خبره په حق را لاله نو موږ مطلب دې په دې باندې سټاند واخستو تیرې هفته چې څومره دې قبایل او سیاسي اتحاد ده هغه ټول سره پرون موږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو
د یادونه دا چې د قبایلی سیمو اولس او منتخب غړي وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوي چې یا خو دې فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړي یا دې ورله د ځان له صوبې درجه ورکړي او یا دې فاټا وفاقي جمهوري سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
عوام اوریدل اوریدونکو چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازو پرون د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو راوړلو په موخه د یو بل مسوده جمع کړي. د هیواد د اتو سیاسي ګوندونو ائتلاف چې فاټا سیاسي اتحاد نومیږي د دغه کار ملاتړ کړی، خو مشر یې د پیپلز ګوند اخونزاده چټان وایي تر هغې چې د هیواد ولسمشر ونغواړي پر دغه بل بحث او یا هم په دغه اړه قانون سازي کېدل ناشونی دي. له نوموړي سره زما همکار عبدالحی کاکل مرکه کړی ده.
دا سیمبولیکلی زمنګ د پارا نه خډیر خړی پرون زمنګ د پارلیمنتریان مشترکه میټینګ شوی او منګ د دیو د اقدام خیر مقدم کړي دي او منګ د دیو پوره د مرستې ملاتړ یقین دهانی ورکړي ده. خو د پښتو غ یو متل دی وای چې زمرم د غوچی او دا به وای چې غوچی زمنګ اصل مسله دا ده چې د 247 تحت قومي سیملی د قبایلو د پارا قانون سازي نشي کولای. دا قانون سازي به زمنګ پارا نه ال په قومي سیملی کې کېدی شي کله چې د صدر د طرفه د یو ارډیننس په یا باندې په 247 کې تبدیلی وشي او قومي سیملی ته او سنټ ته دا اجازه ورکړي شي چې دا قبایلو لپاره نه قانون سازي کولای شي.
دا قانون چې جمع شوی دی دا هیڅ معنی نه لري، دا پر مخ نشي تللی تر څو چې صدر یا ولسمشر نه وغواړي.
بالکل نشي تللی. د دې نه مخکې زمونږ د قبایلي مبارزه مخکې نتیجه شاه چې کومه ده د پاکستان پیپلز پارټي هغه الډي جمع کړي دي، خو دا په فلور باندې نشي راتلی ځکه نشي راتلی. دا هغه نه مخکې 5 کاله کوم دور شو پاره کې مختلف باندې جمع کړي دي په شمول کې نو دا موږ په شمولیانو کې سمبولیکل جمع کوو. په دې باندې موږ سپریم کورټ ته سمبولیکل ځو. دا هغه نه مخکې محترم بنظیر بوټو کیس جمع کړي وو، خو نه سپریم کورټ ته دا اجازه شته چې هغه د قبایلو لپاره نه ایشونه وچلوي په هغه فیصله وکړي، او نه قومي او سنټ ته دا اجازه چې هغه زموږ
نه خدا ولسمشر ته چا دا حق ورکړی دی. یعنی هغه به اخر بیا څوک رانیسي چې هغه ووایي چې اوس قومي اسمبلی د دوی په اړه باندې یعنی قانون سازي کولای شي، بیا به ولسمشر څنګه څوک به ورته وایي؟
هغه ته سیاسي حکومتونه دي. په تېر حکومت کې چې کوم موږ ته سیاسي ازادي نه وه، هغه موږ ته د صدر د مادینس په ذریعه راکړې شوله. موږ ته د بالغ رایدنې په بنیاد باندې د ووټ حق نه و، هغه موږ ته د صدر ارډیننس په ذریعه باندې راکړې شو. دغه شانته چې کوم دی موږ ته د اپیل د وکیل او د دلیل حق نو یو پاتر ټریبینل موږ ته جوړ شو. زموږ په بلاته حفاظت کې خو به هر حال یو حقوق موږ ته جوړ شو، د ارډیننس په ذریعه باندې جوړ شو. نو تر کوم وخته پورې چې صدر دا ارډیننس جاری نکړي چې قومي سیملی ته او سنټ ته دا حق شته چې هغه د قبایلو لپاره قانون سازي وکړي، نو موږ بلونه خو به باقاعده جمع کوو، خو په هغې باندې نه رایې شماري کېدی شي نه په هغې باندې په سیملی کې بحث کېدی شي.
د باجوړ جنسانه د پیپلز ګوند لیو مشر اخونزاده چټان سره مو زمنګ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
د ډیموکراسي او جمهوریا ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر یونین په نوم د خیبر قبایلی سیمه مشرانو یو ټولنې د پاکستان په قومي اسمبلی کې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د وړاندې کړل شوي آئینی ترمیمي بل مخالفت کړی دی. د یادې ټولنې مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل هغه په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون د خاتمه په حق کې دی. خدا خبره ورته د منلو وړ نه ده چې ګنې فاټا دی د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي. تفصیل د غلام غوث ناولو.
د یادې ټولنې مشر بازارګل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی پړاو کې دی قبایلی ولس پزې کړی شي او هغلته کې دی امن قائم کړی شي او بیا وروسته دی د هغوی سره په مشاورت د قبایلو د راتلونکي فیصله وکړی شي.
نو موږ دا ویو چې قبایلو لا د اول په هغه نظر وکتل شي چې د دې ضروري او فوري مسایل چې کم دی کم دي. قبایل وګی دي، قبایلو کورونه وران دي، قبایل در به در دي. موږ دا ویو چې دا کم یو فیصله کیږي، کم یو کارم کیږي، پکار دی چې قبایلو سره مشورت وشي، قبایلو رائے په واغزدل شي چې قبایل څه وړي.
د خیبر یونین د مشر بازارګل اپریدی نه می پوښتنه وکړه چې آیا تاسو په قبایلی سیمو کې د اف سی آر او د پاکستان د آئین د 247 ماده په حق کې؟ نو په جواب کې نوموړی وویل
247 چړن نه دی پکار، البته په دې کې چې ځنې د فداسي لکه 7 شک نمبر 7 چې هغه قبایل د های کورټ او سپریم کورټ نه منی کوي، کدا سي شینو کې پکې چینجز وشي، تبدیلی راشي، نو موږ دغه په حمایت کې. خو موږ خپل واک اختیار پنجاب لا یا سند لا یا بلوچستان لا په ورکولو حق نه.
او د خیبر یونین په نوم د ټولنې یو بل غړی ګلنزیر مشاد ریډیو ته وویل چې د قبایلو اکثریت د پښتونخوا صوبې سره د شاملېدلو په حق کې نه دی.
چې موږ د صوبې سره په یو صورت حال باندې نظم کیږو، نظم کې دلوي سره غوړو ګلګیت بلتستان د ابو دې په لحاظ د موږ د ټوله قبایلو نه، د رګبې په لحاظ د موږ د قبایلو نه وډو کوي، انداسې بلوچستان چې وکړي هغه ځوان له صوبه راخو د موږ د قبایلو نه، د ابو دې په لحاظ سره وډو کیرو. نو چې هغه دوی صوبې جوړېدای شي، آیا د موږ قبایلو له سره ځوان له صوبه نشي ورکولای؟
د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو پارلماني غړي په یو داسې ترمیمي بل متفق شوي دي چې په کې شپږ نیم قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو خبره شوې ده او باجوړ، مومن، خیبر، کورما او اورغزی قبایلی سیمو ته د ملکن ډیویژن پرنګ د صوبې د واک لاندې حیثیت ورکولو، او شمالي او جنوبي وزیرستان ته د وفاق لاندې د نیم قبایلی سیمو یا اف آر حیثیت ورکولو خبره شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر اجنسی چارواکي وایي د حکومت پلو امن کمیټې د نه رضاکارانو مړي موندلي دي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې دغه اجنسی په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي ول. د ځایي سرچینو په وینا وسلوالو د تیرې یکشنبې پر ورځ د امن کمیټې 44 کسان تختولي ول چې 15 یې د دوشنبې پر ورځ او 9 نور یې د چهارشنبې پر ورځ وژلي دي. تفصیل له پیښوره د زبی شفق په رپورت کې.
چارواکي وایي چې د حکومت پلو امن کمیټې د تختول شو غړ شپږ نور مړي موندلي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي ول. د دغه ایجنسۍ ځایي سرچینې وایي چې وسلوالو د تېرې یکشنبې پر ورځ د حکومت پلو امن کمیټې یا توحید اسلام 44 غړي تختولي ول چې پکې د 15 مړي د دوشنبې پر ورځ او د پاتې 9 کسانو مړي د چهارشنبې پر ورځ د ایجنسۍ په قمبرخیلو کې موندل شوي دي. د باخبرو ځای سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلو امن کمیټې وژل شوي ټول غړي د لنډي کوتل د بازار څخه خېلو سیدونکي دي. د خیبر ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم الرحمن چې په خېلې نږدې سره لري په دې اړه وایي
دا د تیرانا ار روانو خپل علاقې له بازار څخه خېلو لا او دای د سندپل په علاقې کې کبندې په دوران کې هغه نیلي شپاره کسان کنه اړه تو کسانو کې دوه بل کم عمر وای نو غي پریخي د 14 گرفتار کړی دي. دې کې دا 5 کسان په مغه شپه باندې وژل او دا نه
په عین حال کې یو ځای امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې وسلوالو د حکومت پلو امن کمیټې غړي په ډزو وژلي دي. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس د سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشت دي چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو تر څنګ پکې ځایي خلکو د دغه وسلوالو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ ځایي امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خیبر ایجنسۍ کې د ځایي حکومت پلو امن کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډېرواله راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د روان کال په جولای کې داسې عمله تر هغه پاک اعلان کړه. له بلې خوا په خیبر ایجنسۍ کې دغه حکومت پلو امن لښکر د غړو د تختونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې منلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو پرون د پاکستان د نورو برخو په څیر د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې هم سوداګرو د هغوی د مرکزي تنظیم پر غږ دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي وساتل. دغه کاروباریانو له حکومته وغوښتل چې پر هغوی لګول شوی ود هولډنګ ټیکس د ختم کی کننو په خبره چې پر ضد به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا نارے دا خیبر پختونخوا دا مرکزی د سوداګرو د تنظیم د غړو دی. دوی د ټول پاکستان د مرکزی سوداګرو د تنظیم په غږ د ملک نورو برخو په شان پیښور کې هم مکمل شټر ډاون هړتال کړی دی. دغه سوداګر وایي چې مرکزی حکومت په بانکونو کې په پیسو ایښودو او بیا راوستو باندې د ود هولډنګ ټیکس په نوم باندې کم نوی ټیکس لاګو کړی دی، هغه دې واپس واخلي. دا خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم سینئر وایس پرزیډنټ ملک میرلی مشال لیډو ته وایي،
دا ټیکس دنیا کې چرتم نشته، دې لپاره تاجران دې ته بدتا ټیکس وایي، سرکاری بتا ٹیکس. نمونگا دا غوالو چی حکومت دے واپس والی دے. پہلا شل رزو کے حکومت 40 کروڑ اور 90 لاکھ روپے دخل کو جیبنو نوالی دی، اور حکومت ٹارگٹ چی مونگا اور دلے دے دا 42 کھرب روپے دے. اور چی 42 کھرب روپے دخل کو جیبنو نا لارل اور خلق بے روزگار شو، نو حکومت روزگار بر کول بغواڑی کر دے پاکستان کے بدمنی غواڑی.
دا پیخور زلے دا سوداگر دا تنظیم صدر جانگیر غفران دا دا ٹیکس پاخل وائی چی اس 0.3% پا حساب سرا یو لکو پسے 3000 روپے حکومت تزی، اور اتلون کی دا ستمبر میاش نبا دا 0.3% را دا ٹیکس 0.6% شی چلکو پسی با 6000 روپے شی. نردوی پا وینا دو مردوی گٹا نکوی چی سو مردوی حکومت تا ٹیکس ور کوی.
ظالمانا وید ہولڈنگ ٹیکس پا مونگ باندے لگی درے دے. پا دنیا کی یو دے کی ہمم دا یو قانون نشتا چی تاسو پا بینک کی دا شپی یو لک روپے کی دے یو سہار چی تیرو باسی نو بیا باغ 97000 یو خودل تک دا امن و امان صورتحال دیر زیاد خراب دے. خلق زان سارا پا دکانونو کی پیسی نشی خو دے، اور بیا چی کپا بینک کی پیسی کی گی نو پا حقی نو بیا 3000 روپے لکو پسی کٹ کی گی، اور ستمبر نپس بیا 6% چی نو دا بیا 6000 روپے کٹ کی گی.
دا پامل دا چی مرکزی حکومت دریز لری چی رخو معیشت لپارا او دا ملک هر یو وګړی ټیکس ورکون کی جوڑاول لپارا دوی دا گام پور تکڑ دے. ولی دا غا سوداگر وائی کچر حکومت تر 8 اکتوبر پوری دا دوی دا غختن اونا منلا، نو دوی با پا 8 اکتوبر پا ٹول ملک کی دا FBR دفتر ما خطا احتجاجی ناست پیل کلی، او تر سوچ حکومت دا غا ٹیکس واپس نوی خستے دا دوی ناست با دوام لری. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دا مشال تر رنا لاندی
دا داویداری غلط اگر چکین دا شبگردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت را بانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 اورېدلای شئ.
اردوونکو پرون د 4 شنبې پر ورځ په پیښور پلس کلب کې په حکومتي ادارو او همدارا سیاسي ګوندونو کې د صنفي برابرۍ پر موضوع یو غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د هیواد قانون سازي ادارې باید په حکومتي ادارو کې د صنفي بې انډولۍ ستونزې ته پام او د لمنځه وړلو لپاره قانون جوړ کړي. په غونډه کې په عامو انتخاباتو کې د ښځو رایو ته د کم ارزښت ورکول کېدو پر مسأله هم خبرې وشوې. تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر رپورټ کې.
په سیمینار کې د پښتونخوا د مدني ټولنو او د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو په دې خبره زور راوړو چې په حکومت سازۍ او حکومتي ادارو کې د ښځو او سړو ته په یو نظر وکتل شي. دې لړکی د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک یو مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې د سنفی برابرۍ په لاره کې د یو شمیر رکاوټونو لرې کولو ضرورت دی.
رکاوټونه ډېر زیات دي. یو خداره چې قانون سازی شي کوم دن وغه نشته. دویم خبردار چې جنډر مین سټریمینګ په کار دی، کغه په سوسایټي کې وي، کغه په سیاسي ګوندونو کې وي، کغه مدني ټولنو کې وي، او کدا سي هغه په اسمبلو کې وي. څنګه چې نن زمونږ چې کومې خوند راغلي وي د صوبای اسمبلی ممبران یې وغي وي چې هغه په اسمبلو ته خو رسیدلي دي، خو هغه ته بیا اغل تک هم یو مفید ممبر صوبای اسمبلی په تور باندې هغه دلته نه کتل کیږي. نو دا تازه چې نه دا صرف سوسایټي کې موجود دی بلکې اسمبلو کې دن هم موجود دی. نو زمونږ خواهش دا ده چې په دې باندې جنډر ریفارمز چې کوم دي نو هغه الکترال پروسس کې هم پکار دي او زمونږ
پدې سیمینار کې ګډونوالو پدې خبره هم بحث وکړو چې په ټولنه کې د یو شمیر مذهبي او کلتوري رکاوټونو له وجې یو خواته د ټول ټاکنو پر مهال د ښځو د ووټ اچولو مخه نیول کیږي، نو بلې خواته په حکومتي ادارو او په اسمبلیو کې هم ښځو ته د سنفي برابرۍ په سترګه نه کتل کیږي. د صوبایي اسمبلۍ غړي معراج همایون بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلۍ خزینه غړو ته د پرمختیایي کارونو لپاره د نارینه غړونه کمی مالی فنګي ورکول کیږي.
بس یو کروڑ نه سلې دي، بس یو کروڑ راکې، یو یو کروڑ کوم چې د اختیار د پارتي حکومت ته و ملاو شي دي، د لاس کروڑ ملاو شي دي، هغه خو حساب کتاب نشته دي. او اپوزیشن والے ته سلورو پور ملاو شي غیته خپل له سیوار کې کومه اپوزیشن کې کوم خزي او ماینورټیز کمی دي هغه یو کروڑ.
په دې سیمینار کې د سنفي برابرۍ لپاره د قانون سازۍ کولو غوښتنه وشوه، او په دې غونډه کې د پښتونخوا د اسمبلۍ د هغه قرارداد ستاینه وشوه کوم کې چې ویل شوی دی چې په کار د الیکشن کمیشن او مرکزی حکومت داسې قانون سازۍ وکړي چې په کومو سیمو کې د الیکشن پر مهال خزي اوټونه نه اچوي نو هغل تکی دی ټول ټاکنې بیا د سره ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اور دن کو تو پاکستان د پلازمینی اسلام آباد یوش مل اسیدون کی دغه خار د شخصي سکولونو د زیاتو فیسونو لامل شکایت کوي. دوی وای سکولونه په خپل خوخه فیسونه ټاکی او پرته لدی چې د کمیداري لخوا څارنه وشي هر کال په فیسونو کې اضافه کوي. د ټول پاکستان د سکولونو تعلیمی ادارو د اتحادی مشر بیا وای حکومت باید د سکولونو د فیسونو پر معاملہ کنټرول ولري. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورٹ اورو.
په اسلام آباد کې د ماشومانو میندې پلرونه شکایت کوي چې په شخصي سکولونو کې د یو ماشوم په سر ماهانه فیس کې په زرګونو پیسې ورکوي. دی وایي چې د شخصي سکولونو د فیسونو د نظام سم څارنه نه کیږي چې لامل د سکولونو مالکان د خپل خوښې سره سم فیسونه اخلي. د اسلام آباد یو اوسیدونکي فیصل جمشید وایي
زما زوی یو پرایویټ سکول کې سبق کوي، ټولې چټیاں نه پسم چې سکول ته بوت لرنو سټی بل کم راغې هغه اتیا زر روپیا تقریبا هغې د مور ته سړي د ماشوم غواړي چې هغه مونږ فیس جمع کړي. د لایبرری پیسې، د ګارډ پیسې، هغې کې ټیوشن فی او نور داسې ډېر سیزن کې شوري دي چې نن هلته لایبرری شته هغه سکول کې نه پلے گراؤنڈ شته. ډېر فیصد هغې انکریز وکړو هغې لاجک نه جوړېږي. سکول والا وایي چې دا زمونږ فیسونه دي، دا مونږ مخکې تاسو ته ویلو چې مونږ به خپل په مرضۍ فیسونه اخلو.
د اسلام آباد یو بل اوسیدونکي نیر بابر هم د ماشومانو د زیاتو فیسونو نه تنگ دي.
په
اسلام آباد کې د نه پورس د زیاتو فیسونو خلاف د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت د دغو دواړو پلرونو په ګډون نورو یو شمېر میندو پلرونو غوښتنه وکړه چې حکومت د شخصي سکولونو د سار اداره پیرا فعال کړي. د یادې ادارې چارواکو د موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ټول پاکستان د سکولونو او تعلیمي ادارو تنظیم مشر ملک ابرار حسین وای د اسلام آباد په ګډون په ملک کې د سکولونو بیلابیلې درجې دي چې دغه په خبره له 500 نه تر 3000 پورې فیسونه اخلي. دی وای هغه سکولونه چې زیات فیسونه اخلي په کار ده چې پیرا پکې رول ولوبوي. دی زیاتوي
5%
ایسے ہیں. ٹولو شخصی سکولوں 15% داسی دی چې ډیر زیات فیسونه دي، یعنی په زرګونو روپے فیسونه اخلي. موږ هغه ته بالکل دا نه وایو چې داسی دی وکړي. حکومت ته داسی سکولونو په فیسونو کنټرول پکار دی. په اسلام آباد کې د سارنی یو اداره جوړ کړل شوې ده، نو پکار ده چې هغه دی فعال وي. د دې لپاره یو قانون پکار دی چې سکولونو لپاره یو حد مقرر کړي چې د مثال په توګه د 15 یا 10000 نه زیات فیسونه نشي اخیستې.
دغه میندې پلرونه وای که د دوی خبرې ته پامونه کړل شو نو دوی په خپل ماشومان لسکولونه نه لرې کولو ته مجبور شي. پیرا په اسلام آباد کې د 1100 نه زیاتو شخصي تعلیمي ادارو د سار حکومتي اداره ده چې د 2013 کال په مارچ کې په پارلمان کې د یو قانون تر منظورېدو وروسته جوړه شوه. خو د میندو پلرونو په خبره دغه اداره د جون 2013 کال راهیسې مستقل مشر نه لري.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1500
پر لنډو څپو 2113 15315 15015 او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې لسنیمې بجې شوې. لګولیاز نه لنډ خبرونه اورو.
په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي بل جمع کړي غوښتنه کړې چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. له خیبر ایجنسۍ نه منتخب شوې د پارلمان غړي شاجګول اپریدي په مشال رادیو سره په خبرو کې وی چې د فاټا ټول غړي په دې صلاح شوي چې د قبایلي سیمو په آئیني حیثیت کې بدلون راوستل شي. د خیبر ایجنسۍ چارواکو ویلي چې د حکومت پلو امن کمیټې د نهه رضاکارانو مړي موندلې چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په لرې پرتې سیمه کې راکې تښتولي ول. د ځایي سرچینو په وینا وسلوالو د تېر اتوار پر د حکومت پلو امن کمیټې 14 کسان تښتولي وو چې 15 یې د ګل په ورځ او 9 نور یې د چهارشنبې په ورځ وژلي دي. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې یا اکشن پلان لاندې جوړ کړل شوی د اپیکس کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د ترهګرو پر ضد د شو عملیاتو جاج اخیستل کیږي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت توانایي او ټکنالوژي په څانګو کې به له افغانستان سره مرستې وکړي. د آذربایجان د بارونو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ تیره ورځ په باکو کې ویل چې هیواد یې د باکو تبلیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې په یو نوي بندر کار کوي سو افغانستان لپاره داسې زمينه برابر شي چې له دې لارې نړیوال بازار ته لار وکړي. د روسیې د بارنو چار وزیر سرګی لاوروف د شام د شخړې په اړه د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې شوې چې واشنگټن په جګړې ځپلي شام کې د روسیې فوزي هلو ځلو په اړه اندېښنې لري. امریکایي فوزیان وایي د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د لوبو په یو سټیډیم کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عملیاتو په یو مرکز هوایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی دی.
د خبرونو لنډیز مو له ګلیاز اوریدو. او اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
دا نو رسپانې خپل اداریا د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا ترمیمی بل په حق لیکل دا ورسپانه لیکي چې فاټا د پاکستان ایو مهمه برخه ده او قبایلی سیمه د ایو اوګدې مودې راهسي د بنیادی آئینی عدالتي او انتظامی سہولتونو څخه محرومه ده. ورسپانه لیکي چې د قبایلی سیمو نه منتخب غړي وای چې یا خوده فاټا او اف ار د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړی شي او یا د ورلا د ځان له صوبې درجه ور کړی شي او د ترڅنګ په اف سی ار کې د هم بدلون وکړي شي. ورسپانه لیکي چې په قبایلی سیمو کې پولیټیکل پارټیز اکټ 2010 هم عملی شوی دی خو بدقسمتۍ نه په دې تر اوسه په صحیح توګه عمل درآمد نه دی شوی چې له وجې قبایلی سیمې اوس هم د سهولیاتو نه محرومه پاتې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا اولس ډېرې قربانیانې ورکړې دي او دا خلک څو کلو پورې د خپلو کورونو څخه بهر پاتې شوي دي. نو په کار ده چې د فاټا اولس ته د ملک د نورو برخو د وګړو په شان حقونه ورکړي شي. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د ترهګرۍ د مخنیوي د تګلارې په اړه په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته د وینا په وخت وویل چې د ترهګرۍ خلاف د ګډو هڅو د توندولو ضرورت دی ځکه چې داعش په خپله پروپاګاندا او خپل نظریات سیمه کې خوروي. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د تیرې یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې د ترهګرۍ د لعنت ښکار دي او د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اغیز لري او هر کله چې د دې دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلاري نو بلکې هم سکون نشی راتللی. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او افغانستان دواړو کې د داعش په صورت کې د یوې نوې خطرې راولاړېدو د مخنیوي لپاره پکار ده چې دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د دغه خطرې پر ضد خپلو کې سره لاسونه یو کړي او یو بل سره خپل منځي مرستې سیوا کړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې سیاسي مشورولۍ په شمول په نیپرا کې د اورېدنې پر مهال د خیبر پختونخوا د بجلی منافقه اضافه او د یو لوشپک څلويخ ارب روپو د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت څخه د دین وړاندې هم نه صرف د بجلی په منافقه د اضافه غوښتنه کړې ده بلکې خپل بقایا جات یې ترې هم غوښتي دي او وفاقي حکومت ورسره وعده هم کړې دي. خو د دې باوجود هغوی د خپل وعدو نه په شا شي چې له وجې د صوبې په اولس کې احساس محرومي پیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلې د افغان طالبانو د خپل منځي اختلافاتو او جګړو او د ځینو ملګرو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ورتلو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی بیا د پاکستان په جیلونو کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې کړې دي چې مهم ټکی لمه هارون بچاوري. د ټایمز مجلې لیکنه وایي د افغان طالبانو د نوي مشر د هغو داوو برعکس چې ویل یې د طالبانو د یو موټی ساتلو هڅې کوي، د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر پیدا شوي اختلافات په خونړیو جګړو بدل شوي دي. د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور پلویانو په جنوبي افغانستان کې له هغوی څخه د جلا شوي یوې ډلې لسګونه جګړه مار وژلي دي. لیکنه کاږي د طالبانو خپلمنځي جګړې ښایي دغه اسلامي څخدریزي ډلې د لا پاشل کېدو سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته د تلو خبرونه خپاره شوي دي. پاکستان چې پر افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرو لپاره فشار راوړی دی، خبرداری ورکوي چې دغو مذاکراتو د لا نور ځنډ په صورت کې ښایي او د پام وړ شمېر نور طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. مجلې د پاکستان د یو جګپوړي امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اغستل شوی ویلي چې د افغانستان د سولې یوازینی لار له طالبانو سره د خبرو هغه ده. د پاکستانی امنیتی چارواکي زیاته کړې ولسمشر اشرف غنی کولای شي د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې پر پاکستان د نه همکارۍ لپاره نیوکه وکړي، خو د په خبره چې دغه د مسلې حل نه دی. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ولیکنه وایي پاکستان دا مهال د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې ځای موندلی چې مجرمانو ته پکې د 500 سزا ورکول کیږي. د لیکنې تر مخه دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر یوه ښوونځي برید وکړل او پکې یې یو نیم سل کسان چې زیاتره یې ماشومان ول ووژل. خواجان سوایی پر ځای د دې چې د پاکستان حکومت وسلوال ونیسي او اعدام یې کړي، د هغه هیواد په جیلونو کې عادي مجرمان په دار ځړول کیږي. په لیکنه کې د بشري حقونو د فعالانو په حواله ویل شوي چې له تیر دسمبر میاشت راهیسې له هغو 268 قیدیانو څخه چې 500 ورته ورکړل شوي، یوازې 10 یې د تروریستي پېښو په تړاو نیول شوي ول. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې قیدیانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو لړۍ لا هم روانه ده چې هدف یې د هغه هیواد د ترهګرۍ پېښو ځپلي ولستا یو څه قناعت ورکول دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ غوښتي چې د اوس لپاره خپل پوځیان له دغه هېواده ونه باسي. میک ټرین بیري چې په وروستیو کې کابل ته تللی و له ولسمشر اشرف غنی او د ناټو له چارواکو سره لیدلی دی، دی اوس واشنگټن ته ستون شوی دی او له امریکایي رسنیو سره غږېدلی دی. د نوموړي د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترین بیري د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرې نشتي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په پټن ځای بدل شي. ماک ترین بیري چې تازه له افغانستانه واشنگټن ته ستون شوی دی وایي، زه د پوځیانو د ایستلو هغې پرېکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. له پلان سره سم ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نږدې 10,000 پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پایه ووزي او هلته یوازې دومره عسکر پرېږدي چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي که چېرته امریکا داسې پریکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو، د القاعده پاتې شونو، داعش او نورو تروریستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شایي د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. ماک ترین بیري زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي، د تاریخي پس منظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترورستانو په نظر دلچسپ ځای دی او لکه څرنګه چې په واشنگټن کې اکثر خلک فکر کوي، تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترین بیري وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د ده په وینا پکار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. ماک ترین بیري بیا عراق ته اشاره وکړه او ویل که له افغانستان امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي، د عراق تجربه به تکرار شي. له عراق په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وېستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیب بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړې او سختې جګړې پکې روانې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان په لوسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو ځینې استازي وایي چې په دغه ولایت کې جګړه مارې ډلې یعنی داعش او طالبان د ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویلېږي. دوی زیاتوي له داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره پاکستان او له وسلوالو طالبانو سره ایران یو د بل پر ضد مالي او پوځي مرستې کوي. که څه هم لوړ پوړي افغان چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د ننګرهار د والي ویان بیا د ولسی جرګې د غړو دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره ایران او له داعش سره پاکستان مالی او پوځي مرستې کوي.
ننګرهار په ولایت کې چې د دولت مخالفینو چې د طالبانو او داعش په نامه باندې دوی دلته یادېږي او دوی په خپل منځ کې سره هم جګړې روانې دي، دغه ډلې دواړه د دوه ګاونډي ملکونو لخوا نه چې داعش د پاکستان لخوا او طالبان د ایران لخوا نه اقبالي او دوی ته سراګانې ورکول کېږي او افغانستان د جګړې بدن ګرځي. دا یو نوې جګړه ده چې په افغانستان کې او بیا د ختیځو ولایتونو نه شروع کېږي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، پچیراګام، چپرهار، هسک، مینا، سپینغار، خوږیانیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټیکوټ، مومندرې او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړه کې لسګونه ملکیان وژل شوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرېښي دي. په ولسی جرګه کې د دې ولایت بل استازي سید اکرام وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغانانو له بېوزلۍ او بیکارۍ ګټه اخلي او د خپلو ګټو لپاره د یو بل پر وړاندې جنګوي.
افغانستان د خلکو د دغه بیروزګاری او فقر نه هیوادونه استفاده کوي تر څو چې زموږ ولسونه د هر طرف نه له منځه لاړ شي. خو حتما د دې دښمنانو پسې چې هیوادونه ونه اوسي دوی نشي کولای چې په خپل امکانات دلته دغه جګړه مخکې ویسي.
وکیلان خبرداری ورکوي که دولت د دواړو ډلو پر وړاندې چټک اقدام ونه کړي نو د دوی ترمنځ د جګړې لمن به د ننګرهار ولایت نورو سیمو ته هم خوره شي. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د اړوندو امنیتي چارواکو نظر واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. په ورته وخت کې د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدالزی نه دا موضوع ردوي او نه یې هم تاییدوي. ښاغلي عبدالزی ازادي راډیو ته وویل په دومره لویه کچه جګړه له بهرني تمویل څخه امکان نه لري.
د دې د سپورت په اړه مشخصا مونږ څه نشو ویلی، ولې دا هم نشي ردېدلی چې دوی دي پرته د کوم هیواد یا پرته د کوم لوري د سپورت نه دلته په دومره امکانات وجنګېږي.
هغه زیاته کړه چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه اوس کمزورې شوې ده او حکومت به په راتلونکي کې د دواړو ډلو پر وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر پاکستان تورن کړی و چې په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ وړي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي وړاندې له دې چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه د هیواد نورو سیمو ته پراخه شي باید په ننګرهار کې مخه ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پناهغښتونکو په چارو کې د اروپایي اتحادیې عالي کمشنر پرون د پناهغښتونکو د روان بحران د مخنیوي لپاره د اتحادیې بیړنۍ پلان وړاندې کړ. د پلان له مخې به د اروپایي اتحادیې ټول هیوادونه 1,60,000 پناهغښتونکو ته ځای ورکړي چې اوسمهال د بې سرنوشتۍ په حالت کې په هنګري، یونان او ایټالیا کې پراته دي. ملالای بشیر جزئیات لري.
د اروپایي اتحادیه لخوا د پناهغښتونکو په برخه کې عالی کمشنر جین کلاود جنکر په خپل لومړی عمومي وینا کې د اروپا پارلمان ته د پناهغښتونکو په اړه وړاندیز وکړ. د وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناهغښتونکي په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. دغه پناهغښتونکي اوس مهال په یونان، هنګري او ایټالیا کې شپې او ورځې تیروي. پر هغه پلان سربیره چې په مې میاشت کې په ایټالیا او یونان کې د 40,000 پناهغښتونکو د ځای پر ځای کولو وړاندیز شوی و، نن موږ دوهم بیړنۍ پلان وړاندې کوو چې 1,60,000 کسان له ایټالیا، یونان او هنګري څخه نورو اروپایي هیوادونو ته انتقال کړو. دا باید په الزامي توګه وسی. جنکر د اروپای اتحادیه له هیوادونو وغوښتل چې راتلونکي اونۍ د اروپای اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دې پلان ملاتړ وکړي. زه د اروپایي اتحادیې له غړو غواړم چې د دې اتحادیې د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې په 14 سپتمبر کېږي یو ځایي د 1,08,000 پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو پلان تایید کړي. موږ د 24,000 خبره نه کوو، موږ د 1,06,000 خبره نه کوو، دا 1,08,000 کسان دي. دا هغه شمیر کسان دي چې اروپایان یې باید خپلې غېږې ته قبول کړي. جنکر وویل د الزامي مقرراتو د پروګرام لمخې چې د پناغښتونکو په اړه دی او ډیری پناغښتونکو له سوریه څخه دي، باید هر هیواد له هغو څخه یو شمیر قبول کړي. جرمني چې د ګڼ شمیر پناغښتونکو د خوښې هیواد دی، د دې پلان ملاتړ کوي، خو هنګري چې د دې پناغښتونکو تر ټولو غوره ترانزیت لاره ده، له دې پلان سره مخالفت کوي.
مشال رادیو لته سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوس موریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د تاریخ پاڼه چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری توګه اورو.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وی او کچری لیدلی مو نه وی، نو دا به مو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار دارونو ته لاري اوتی دي. کوم دا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې رستو پیل کیږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باس پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بې ګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پیښور خار په حق له ویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزوړ او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2,500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو، نو د دمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کیسه خانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې، نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حقله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو، هغه پړاو دوران کې ودی تر ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي، نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې، نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتیو چې ناترسا د زی پی او شوی او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلویخ کسان مړ شوی او ډیره خلک جوبل شوی وو.
په دې ورځ باندې په 28 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه د شروع شوی تر 3 بجې د شوی دی او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 د ماده ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډیر مړي چې دي آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی چڑیر مڑی لارائی راغلی وی فوجی او پاغا لارو کی اچتی کڑی دی او اغای کابل سین نوخار سین چی کم دے لنڈی کے غرزولی دی اغا دی دینا علاوہ دی.
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ چی پا خدای خدمتگار وی دا پی ایچ ڈی سیڑی نکڑی دی وائی چی دا کس خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نرلس سوا نرلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا خو افسوس چی نخو پا وقت کی دا دی پا صحیح توگا پلٹنے شوی او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خنړی پیخه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغي ډیر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې ده بل سیاسي شعور کمې ده نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچي بچي چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې ویاړنه کوي فخر کوي پاغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو پاغې کې د جلیانواله باغ د لویې پیښې یادوي په 1919 کې په 14 اپریل کې شوې وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو په خبر کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا په خبر کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په خبر کې لگا یو سو حاجی جان محمد دی علی گل خان دی دا سه پکې ڈاکٹر سی سی گوش دی خا امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویل شي انټلیجنسیا ورته ویل شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړه کا خو دینا دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت تنه نو جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې دا جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل او اتیا دی.
ڈاکٹر وقار علی شاہ زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وا د دې ټولو متفقہ اجلاس په اوت مانځو کې په 19 د اپریل هغه مانځلو د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل او پکې داسې خان میر هلالي شامل او سی سی ګوش داخله کلاړو اوت مانځو ته د آزاد سکول اوت مانځو په سالانه جلسه کې شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې مونږ سره نه فرمانای کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علی شاه وايي چې کله په 28 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل ته نه پلور روان اونو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شو چې ګنې دوی په تانه حمله کوي نو ځکه په بیړنې توګه فوج راو بللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نوړمبه ګاډي نیخ پنیغه په جلوس ورغلو چې سوار لس کسان په کیمړو او ګنشمیر جوبل شو
رومبای آرمډ کار چې رورسېده پرې مور کې چې دا ګاډي راتاو شو سوار لس کسان ولاندې چخنی شو پاږی کې 12 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو دې کې سمشران رامخ کی شو وغی خلق کو توی چیرا بس دا معاملہ ختم ہو او تاسو لاٹ سی پاگی کی حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرا لو دے تکمیرو کو خلق ور پس چگے نارے جوڑے کے چنا کہو دے انگریز جنٹے ہو بس بیا ور تا نور مشاران ہوئے چا بس اجی سے پریدا چیسا لکا دا خلق کئی گورو چی دیس سکی
دا دا غی ظلم او زبردستے پر دے عمل کی دا جولس زنی گڑن والو دا فوز دا غا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الغاو تلغاو جوڑ شو
اگا ارومبے آرمد کار چو اگا تا دای اور ویر تکو دے خلق ور تا اور ویر تکو چی رنگی دا چی زبردست کولی شو چی یارا اندستانے یا دیما چکم ریایا دا اگای دی دومرا لگا کئی دومرا طاقت یا دومرا نافرمانی دے کئی اڈر ویر کو دیٹا سو کم رومبے پلٹن چیو اگا گورکاو گوروال رائفلز پنوم باندیو ائی تے چیو ویٹا دیو کئی اگے انکاری شو بس ایک دم دے اگے کورٹ مارشل کو دے اگے دے پاس تے 111 انفنٹری چکم یارک شائر والا کنگ یارک شائر والا اگے راوسو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پا پلزے پا مشرق کی یا پورا من جلوس راو تیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعلخا پا جلوس ناتر سدازی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
گیر چاپیرا کو میں گلائی کسی چیری پاگئی کے ڈائریکٹ ڈزے کھولے گیر چاپیرا سے کورونا دی رہے بالا خانوں نہ سخذ و قتل چدانا صاحب مزے چر تکی دی اگائی موجتے وہ تخذ چیری اگا پخبل کورونا کے مڑے پرتے پتے ڈزو لگی دل دو درے پکیران آئی غریب آران سدا کیوں والتا کہ ناستو دنیا دے حال اور دنیا دے معافیا نہ سخبر اگم پمڑوں کے منتے شیوی دی اکثریت خلق چپدی کے مڑ دی اگا گیر چاپیرا علاقوں دا کلو ملو والا کوم خدای خدمت گار چراغ لی ادائی دی اگا پتے اگا نمونہ اشترے دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دغا ورز سر دا خپلو ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکے سر نزدی پولیس اونیو او بیای دا سلور کالو دا پارا دا ہندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پتانگا کرا سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دئی را روانو دینا کئی تانے سر دئی انیسل بوئی تو چار سدی جیل تھا ال تک یہ خلق راجا وشو ال تک اوم دایا روا چیرا دا خلق اسنا جیل دیوال مات کی اگے دے نے فورن رسال پور تو روس تو رسال پور نہ گجرات تو بیا رسال اور کالا رگر سم پریزنٹمنٹ کی کے دے با مشکت اور تو ور کو جیل کے واچو
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چیرا دا پی خنا رستو دا کابل دروازے تا خونی دروازہ او دا کسخانے بازار تبا دا شہیدانو بازار ویل شو خوبیا انگریز سرکار خلق بزور دغه زاینو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښه پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوت کې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه پلاس یې هغه یادگار ړنګ کړو
دی دې پستا په دوی مدرې مورې دلته کې یو دیو چې مې وی دکان یو اشک نو مې دو اگر آلو دلته کې را کوم دغه چې د دې ډېر شي وی کوم دغه چې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو دلته کې مضمونه پکې وسو دغه وسو نو چې را دات چې دا نو دا خونی دروازه ده او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه هم گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجود او هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا کسی خانے بازار دا ناوڑ پیخی دا پلٹن دا پارا ہگا وقت در کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لڑخا او نوری دا کانگرس او دا خلافت لڑخا وی خوبیا دا حکومت لڑخا سیاسی گندون کمیٹو او غڑو تا دا ازاد پلٹن مکا ورنکل شوا او دا حکومت لڑخا پلٹن کی اویلی شو چی پا دا پیخا کی صرف سلوی کسان مشیویو
یا فرنگی چیرے اگے یو دو ججان یو دی مدراس ہائی کورٹ یو دی بمبئی اگے تو سلیمان پینکریج رپورٹ گئی پاگے کی ریلی کلی چیر سلویس کسان مشیوی دیو اگے نم کم ہو سچی دینو مصیبت دار ہے کہ دا نور رپورٹونا اویلیبل نو خلکو تا تو دی کانگرس تاریخ داران چی دی اگے دا سرکاری رپورٹ پیش کرے وے
او اوریدونکو دا درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاوالا باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.